د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخی مو تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دریو څخه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو او په مختلفو موضوعاتو درته څېړنې او مرکې هم په دې ګړۍ کې خبرو. په آخره کې به تاسو په آخري نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه اوري د مشال ریډیو مجله. هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. لومړی سر کې به تاسو احمد شاه زمي خبر دی.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان د سینټ لپاره صادق سنجرانی مشر او سمی مانډیوالا مرستیال مشر ټاکل شوی دی. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په ضد رپورټ درج کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس کابل ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سینټ لپاره صادق سنجرانی مشر او سمی مانډیوالا مرستیال مشر ټاکل شوی دی. پیپلز ګوند، تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان او بلوچستان سبې څخه منتخب آزادو سینټرانو د چیرمین د څوکۍ لپاره د صادق سنجرانی پر نوم موافقه کړې وه. نوموړي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیان متفقه امیدوار راجا ظفر الحق ته ماتې ورکړه. همداراز د سینټ مرستیال مشر لپاره د متحده اپوزیشن او پیپلز پارټي سلیم مانډیوالا بریالی شو. عثمان کاکړ د مسلم لیگ نواز او اتحادی ګوندونو متفقه امیدوار وو چې رایې ونه ګټلې. پرون د سینټ چیرمین مرستیال چیرمین د انتخاب مخکې د دغه ایوان یو 59 منتخب غړو د خپلو څوکیو سوګند پورته کړ. د سینټ د دې غړو انتخاب د روان میاشتې پر درېمه سوی وو. د نن د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی چې د جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. دا سفر چې د امنیتي عوامل له وجې له وړاندې څخه نو اعلان شوی په داسې حال کېږي چې واشنگټن د افغانستان د 14 کلن جګړې د خاتمې لپاره نوې وسیلې په کار اولي. ښاغلی میتیس خبریالانو ته وویل چې کله طالبان سره سیاسي جوړجاړی رامنځته شي نو اوس هم په افغانستان کې بریا ممکنه ده. نموړی وایي اوس مهال موږ غواړو چې افغانان د سولې د خبرو رهبري وکړي او دا پروسه پر مخ یوسي. د دې پروسه یوه برخه دا هم ده چې څوک بل چا سره خبرې کوي. خو موږ په تیر یوه میاشت کې ولیدل چې د طالبانو ځینو ډلو ځینو وړو ډلو یا خو خبرو پیلولو ته ورغلي او یا په دې کې دلچسپي څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د فبروري پر 28 نیټه د کابل پروسي غونډې ته د وینا پر مهال طالبانو ته د سولې او خبرو اترو وړاندیز وکړ. نوموړي وویل چې چمتو دي طالبان د یوې سیاسي ډلې په حیث ومني او دوی ته به د نورو مراتب ورکولو تر څنګ پر دوی د بندیزلو لرې کولو لپاره هم هڅه وکړي. خو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته زړه نه دی ښه کړی. د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار ماوران خان لغاري نن مشال اړیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې. نوموړی وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وې. ادارو ته د اور راچولو خبرې وسوي. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانه ول هغوی د هر څه په بشپړه توګه تایید کړل. نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول. په ریپورت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین، د پښتونخوا ملي عامه ګوند مشر غړي او پخواني سنیټر رضا محمد رضا او نور کسان د نومونو ذکر شوی او ویل شوی چې دوی خلک بغاوت راپارول. د لغاري په وینا دغه کسان ونیول کیږي او عدالت ته به وړاندې کیږي. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې دوی د حکومت دغه اقدام په دې اړه کړی چې دوی له نور غونډو راوګرځوي او د مخه هم دوی منتظمینو ته دړکې ورکړي وي چې د دوی په غونډو کې ګډون ونه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او ځایي سیاسي او مدني فعالان د مارچ پر 9 په ژوب ښار او د مارچ پر 10 په قلعه سیف الله کې راغونډ شوي زرګونو کسان ته وینا وکړي او غوښتنه کوله چې د پښتنو بې عدالتي وژنې دې بندي کړل شي او د دوی په وینا د امنیتي ادارو لخوا ترې تم کړل شوي په زرګونو پښتانه دې راخوشي کړل شي. دوی دا هم وویل چې د پښتني سیمو کې دې د پوز امنیتي پوستې هم ختم کړل سي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم شاه کان عباسی وايي هیواد به له ایران سره تجارت زیاتولو لپاره لا نورې هڅې کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وايي نوموړي دا څرګندونې پرم په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ملاقات پر مهال کړې دي. پر دغه مهال ښاغلی عباسی وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره سولیز افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. بلخوا جواد ظریف له خپل پاکستاني سیار خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړو هیوادونو ته د ترهګرو پر ضد همکاري پکار ده. جواد ظریف پرم په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال خواجه آصف ته وویل چې ایران او پاکستان دوست هیوادونه دي او شریک پل لري، نو دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوی او پر پل د امنیت باور کولو لپاره ټینګه همکاري وکړي. جواد ظریف د دیرش کسیز پلاوی په مشرۍ د یک شنبه د ورځې راهیسې د پاکستان په درې ورځني سفر دي. په ایراني پلاوی کې سیاستوالان او سوداګران هم شامل دي. امریکا وایي شامی حکومت روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي. واشنگتن خبرای ورکړی چې که شام، ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظوري سوي دیرش ورځني ډزبندۍ مبینه سرغړونې ته دوام ورکړ، نو امریکا به په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو تیار ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تېره شپه ناوخت امنیت شورا ته وویل د شام لپاره دوه اونۍ وړاندې د دې شورا لخوا منظور سوی اوربند ناکامه سوی دی او امریکا د دې ورځو د اوربند لپاره یو داسې وړاندیز کوي چې پکې د ترهګرۍ ضد هیڅ یوه کمزورې نقطه نشته او د ولسمشر بشار الاسد او نور لپاره به یې سرغړونه ګرانه وي. نیکی هیلی پر شام او اتحادیانو تور پورې کړ چې له کمزورو نقطو په ګټه پورته کولو کې یې له دمشق سره نږدې د غوطې ښار په ختیځ کې په لکونو بېګناه عام شامي خلک د لوږو او تندو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش د امنیتي شورا غونډه ویل د فبروري پر 23مه د منظوري سوي ډزبندۍ راهیسې په ختیځه غوطه کې هوایي بریدونه، ګولباري او ځمکني عملیات لا نور ډېر سوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه تاسو ته احمد شاه زمي وړاندې کړ. په دې غړي کې د نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان د سنټ نوی چیرمن صادق سنجرانی او دغه مرستیال سلیم منډوی والا څوک دی په دې اړه درته معلومات لرو. د قبلي سیمو ځوانان وایي حکومت دې ورته تعلیمي اسانتیاوي برابرې کړي.
د گورنر دی وی چې موږ سره پیسې نشته نو موږ وایو چې یاره پټه خو داسې حالات هلته نه کولشته نه کالجته یونیورسټي کوم سیټونه وي هغه هم حکومت نه ورکي.
د جنوبی وزیرستان چارواکو له خلکو غوښتي چې د پولیو ضد ویکسینو پر روان کمپاین کې برخه اخیستو سره ماشومان له مازوري وژغوري.
زما به د خلکو ته هم دا ریکوست دی چې ماشومان چې څومره زیات ویکسینیټ شي نو دا زنګ د ټول لپاره به خیم.
په مشال ریډیوي مجله کې به اردو ادب ته د پښتو کتابونو د ژباړې په اړه واوري.
اردو کې زما ژباړې چاپ شوې دي. یو د شپون صاحب ناول چې کوم دی اسمت یاران، ژباړه د یاران غار په نوم باندې، بل دا د وکیل شنواری هغه کیسې دي 50 میلیونه.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو راسره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ خپرونې هم دا اوس تاسو خبرېږي اورېدلی شئ. تېر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سنیټ چیرمن لپاره رایه واچول شوې. د دې چوکۍ لپاره د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق او متحده اپوزیشن لخوا صادق سنجرانی نوماندان و. سنجرانی دا ټاکنې وګټلې. همداراز د مرستیالۍ لپاره مسلم لیگ نون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ او اپوزیشن ګوندونو د پیپلز پارټي سلیم مانډوی والا ملاتړ کاوه. مانډوی والا د مرستیال چیرمین په توګه منتخب شو. د مجید بابر په رپورټ کې ورو چې سنجرانی او مانډوی والا څوک دي.
حلف اٹھاتا ہوں
سر کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا.
پاکستان کا
دا غونا دا پاکستان دا سینٹ دا نوی منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی او ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا دی. کل چې تیر ماښام د منتخب کېدو نه پس صادق سنجرانی د سلیم مانڈوی والا نه د خپل سوکای سوګند اخیستو. دا چې د غدواړه شخصیتونه سوک دی او د کوم ځای سره تعلق دی. د سینټ اتم منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی د 1978 کال د اپریل په 14مه نیټه د بلوچستان د چاغیز ضلع په نوکونډي سیمه کې پیدا شوی. ابتدایي تعلیم یې هم د نوکونډي نه ترلاسه کړی. نور زده کړې او د ماسترۍ ډیګري د اسلام آباد یو پوهنتون نه ترلاسه کړی. د صادق سنجرانی پلار خان محمد آصف سنجرانی دا محال د چاغی ضلع کونسل ممبر دے. یو ورور رازق سنجرانی په بلوچستان کې په سندک منصوبه کې ډایریکټر دے، او بل ورور میر محمد سنجرانی د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی ثناء الله زهری مشاور پاتې شوی. صادق سنجرانی یو کاروباری شخصیت دی او د بلوچستان نه علاوه په دوبه کې هم کاروبار شته. هغه په 1998 کال کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف رابطه کار پاتې شوی، او بیا چې کله په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په مرکز کې په واک کې راغلو، نو هغه د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کوارډینیټر وو. صادق سنجرانی د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف زرداری سره نږدې تعلقات لري، او هم هغه د سنټ د چیرمین لپاره د سنجرانی نوم غوره کړی وو. د ډیپټي چیرمین په څوکۍ منتخب شوی سلیم مانډوی والا د 1968 کال د جنوري په 15 نیټه په کراچۍ کې پیدا شوی. دا هغه تعلق د یو لوی کاروباري کورنۍ سره دی. مانډوی والا د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د پاکستان د سرمایه کارۍ د بورډ مشر پاتې شوی. په 2012 کال کې هغه د سین سوبینا چې کله سینیټر منتخب شو، نو بیا د پیپلز ګوند په حکومت کې د خزانه وزیري مملکت وټاکلی شو. خو بیا د هغه وخت د وزیري خزانه عبدالحفیظ شیخ د مستعفی کېدو نه پس د خزانه وزیر وټاکلی شو. سلیم مانډوی والا د امریکا په ټیکساس ریاست کې د فورت ورث هوا بازه سکول نه فارغ شوی، خو په پاکستان کې د سینما او جایدادونو کاروبار کوي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
اوریدونکو د قبایلي سیمې ځوانانو د زده کوونکو لپاره د تعلیمي سهولتونو ترڅنګ په هسپتالونو کې ټولې اسانتیاوې غوښتې دي. دوی پرون پېښور کې خبر اعلان وویل چې د قبایلي سیمو روغتونونه نه د طبي ټیسټونو سهولت لري او نه هم پکې کارکوونکي پوره دي. دوی همداراز د ایټا ټیسټ د بحالۍ غوښتنه کوي. ایټا د میډیکل یا طب او انجینیرنګ لپاره د داخلي ټیسټ یا ازموینه څاري او د دې ترڅنګ د امتحانونو سیستم ارزوي. منور شاه په دې اړه راپور جوړ کړی.
د قبایلي زده کوونکو ټولنې فاټا سټوډنټ فیډریشن پرون په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د تعلیمي یافته ځوانانو لپاره د ایټا ټیسټ نظام بیا بحال کړي، او د قبایلي سیمو په هسپتالونو کې د زر تر زره د روغتیايي سټاف د کمی ستونزه هواره کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر عیسی خان اورگزی وویل
مونږ ټول ناول خو د ایټا ټیسټ کوم پاډ سیکریټریټ والا ختم کړي، واغې والے سره مو هیلت کې کوم سره واغې والے سره ایټا ټیسټ ټول کې پکې والا وشول واغې سره پیسې شته پاډ سیکریټریټ والا وې سره مونږ سره پیسې نشته. د ایجوکیشن ډایریکټر وایي چې موږ پیسې هغه ته لیټر کړی، گورنر ته گورنر دی وایي چې موږ سره پیسې نشته. نو موږ وایو چې یاره پټه خو داسې حالات دی، هلته نه سکول شته نه کالج شته یونیورسٹی شته، کوم سیټونه وي هغه هم حکومت نه ورکي.
د یاد تنظیم جنرل سیکرټر سیدالله قبایلي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال په بیلابیلو پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو د ځوانانو مختص سیټونه ضایع شوي دي،
او دا بل ریزرو سیټونه د مختلف علاقام زموږ یونیورسٹی ته تللو. نفاټس نیویټیشن د فاټ سیکرټری د افسرانو د هغه لیټری تاخیر سره وکړي، الته په نوستو کې میټر ام ایگزام سٹارټ وینه د تقریبا د 50-60-70 طلبه او جګمه د هغه کیریر تبا کو د هغه وخت ضایع کړلو.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو بل غړي جاوید مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د روغتیا عمله خپل حاضری نه یقیني کوي او روغتونونه خالی پراته دي. د ویل په کار د فاټا سیکرټری د قبایلي سیمو په هسپتالونو کې د عملی کمی پوره کړي او اغلته کې د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي.
ټول ټیکنیشنز او په ټول فاټا کې یو سینیئر ګاینیکولوژیست ډاکټر نشته، هلته کې یو سینیئر داسې ټرشری کیر هسپټال نشته چلته کوم علاج ورس ټول په خبر ترازو.
په خبري غونډه کې د غزده کونکو د ډکه ورکړه چې که غوښتنې پوره نشي نو دوی به بیا د احتجاج لار خپل کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په جنوبی وزیرستان کې که هم په تیرو څو کلونو کې د پولیو یا ګوزن کم ناروغ مخې ته نه دی راغلی، خو چارواکي وایي چې بیا هم دغلته د پولیو ویکسینو کمپاین کوي. د دې 15 ورځنی کمپاین نن دوهمه ورځ ده. چارواکو له خلکو غوښتي چې خپلو ټولو ماشومانو ته دي دا څاڅکي ورکړي. په دې اړه سیلاب مسعود درته نور تفصیل وایي.
پسولی وزیرستان کشی بچون تا دی گوزن رنزنا دی ویکسینو ساس که ورتشالو کمپین لگیا شوائی دای. دا کمپین با چوب رز جریوی و سمرا بچون تا با ساس که ورتشال شی دی سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنت اشفاق احمد خان دی دیگی سوال پا دارنگ زواب را کوی.
پولیو کمپین 12 تاریخ نا سٹارٹ شو، دا 15 ورزی کمپین دی. پا دی 15 ورزو کمپین کی با انشاءاللہ دا جنوبی وزیرستان 85,000 کم چلڈرن دی دا با ویکسینیٹ کی گی.
دے دے کمپین دے پارا ویکسینو ورت شلو یعنی دے پولیو چمرا عملا مقرر شوی دا.
دے دے چو طرف نا ہم دا گا شوی دا سی بی ویز ہم دی نان سی بی ویز ہم دی کم زے کی چے ال تک ایک سے سا لگ گران وی کم زے کی لگ سیکیورٹی بارا کے کم ایریاز ویل ڈیفائن دی نو ال تک منگا کمیونٹی بیسڈ ولنٹیئرز کم ویکسینیٹرز دی نو منگا آگا غسی دی ہو زما با دے خلکو تا ہم دا ریکویسٹ دی چی ماشومانا جسو مزیاد لب ویکسینیٹ شی نو دا زنگ نٹول
وزیرستان
لیویز آفیشل زی یا آرمی آفیشل زی خو دل تکی پا ساؤت وزیرستان کے زمگ ٹیمون چی کم دے دیر پا خط تو کا کار کئی آفوی ہوئی چی زنگ تا سیکیورٹی زکم مرا کے وے چی خلق زنگ سر کوپریٹ ہو دیں.
اشفاق احمد خان دا ہن زیادہ کرا چی دروان کمپین علاوہ پا داغا اوالے سر آئندہ چی کم کمپینونا کیجی آغا با ہن پا دغی رنگ پا منظم اندہ سر سر تر سوال شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو،
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
اوریدونکو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونې هم دا وسوره دل شي. د خبر پښتونخوا د احتساب ادارې یا نیب ویلي په فاټا سیکرټریټ کې د صحت په څنګه کې د پولیو ضد کمپاینونو کې د درغلیو په اړه تحقیقات کوي. د دې ادارې تر مخه دوی په دې اړه شکایتونه رسېدلي دي. د چارواکو په خبره دا شکایتونه دوه میاشتې مخکې شوي او اوس یې پلټنې پیل کړي چې ښایي څو میاشتو کې به یې نتیجه راووځي. نور تفصیل مجید بابر درته وایي.
د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد ادارې د ډایرکټر فرمان الله جان په مشرۍ کې شوي غونډه کې د فاټا سیکرټریټ د صحت د ادارې د پولیو په څانګه کې د مالی درغلو پر ضد یې پلټنو کولو پریکړه کړې ده. تیر ماښام د یاد ادارې د مطبوعاتو د څانګې ډیپټي ډایرکټر میا وقار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تحقیقاتو په اړه وویل. بلخوا په فاټا سیکرټریټ کې د صحت د ادارې ډایرکټر جنرل ډاکټر جواد حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې پلټنو کې د احتساب ادارې سره پوره پوره مرسته کوي. د ډاکټر حبیب نه مو وپوښتل چې دا پلټنې په مشخصه توګه د څه په اړه دي. نو هغه وویل
دا 2012 13 او 13 14 دا څه ده په نظر د ډیر کار دا غي هغه باندې دا غي پرابلی په څه کمپلینټ وو تر هغه یې چیرې پرابلی هي کې بس سم سم مشو د شوی یا به پای کې څه پورا کار نه شوی سمثینګ لایک دات. نو هغه دیس از واټ آی هرد نو موږ افیشلی لاس نه انفورمیشن نو زله خبر چې دا اوس موږ دا واقعي دا کیس واره کې
ډاکټر جواد حبیب خان وایي چې دا ډومبه زل لچ په فاټا سیکریټ کې د صحت د سانګي پر ضد پلټنې کیږي. خو زیاتوي چې د احتساب ادارې سره به هر ډول مرستې کوي چې دغه پلټنې منطقي انجام ته ورسی او ذمہوارو ته سزا ملو شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اردن کو د خبرونو تاسو له ګروس ته وړاندې کوو. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبرلانو د خوندي ساتنې او د غوي د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د بیپولي خبرلانو نړیوالې ټولنې د پاکستان په سند صوبه کې د صحافیانو سره پر روان سلوک اندېښنې ښودلې دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه صوبه کې امنیتي ادارې هغه خبرلان خپل کار ته نه پرېږدي چې پر حساسو موضوعاتو رپورټونه خپروي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوت بارډرز په یو خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زره دی هغه خبرلان خوشی کی چې د روسیو کې د سین پولیسو نیولې دي. د ادارې د مارچ په 12مه په خبرې کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کوشش ورځپاڼې خبریال رفاقت جرار او د بول ټلویزیون کامران صحیتو لومړی په زور غیب کړل شوی وو، خو اوس پولیسو منلې چې دغه کسان دوی سره دي. د خبرلانو د دفاع لپاره کارکونکي د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې همداراز ویلي چې د سند صوبې په حیدرآباد کې پولیسو پر جرار د ترګرۍ او د هند جاسوسي ادارې را سره د تړاو تورونه لګولې دي. هغه د سند په ټنډه باغو سیمه کې خبرلی کوله او د فروری په 15 تاریخ وسلوالو تښتولی وو، خو د مارچ په 2 نیټه پولیسو اعتراف وکړو چې جرار د دوی سره په ولکه کې دی. دوهم خبریال چې پولیسو نیولی دی کامران صحیتو دی. صحیتو د بول ټلویزیون ترڅنګ د سند ایکسپریس ورځپاڼې سره هم کار کوي. پر هغه د غلا درانه تورونه لګول شوي دي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې د دې خبر پاڼې په غبرګون کې څه نه دی ویلي. صحیتو د فروری په 6 وسلوالو بیولې وو. پولیسو په تکراری توګه د هغه نیول ردول، خو د فروری په 28 د نوموړي پلار حیدرآباد عدالت کې درخواست جمع کړ. یو قاضي یا جج حکم وکړ چې پولیس دې په 3 ورځو کې کامران صحیتو پیدا کړي. همداسې وشول. د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې په وینا د صحیتو خبرلان ملګری وایي چې هغه یو مسلکي صحفي دی، خو بیا هم پولیسو پر هغه د غلا تور پورې کړی دی. د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې د ایشیا څانګې مشر ډینیل باسترډ په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د یادو خبرلانو نیول د پاکستان په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د صحافیانو د پراخه زورونې برخه ده. هغه پر حکومت غږ کړی چې د تحقیقاتو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ او دا کسان خوشی کی. د یاد ادارې تر مخه تیر کال د اګست په میاشت کې د سند ایکسپریس ورځپاڼې یو بل خبریال غلام رسول برفت له دې عمله غیب کړل شوی وو چې د سند صوبې د بلتون پالو پر تحریکونو یې راپور نه جوړول. تر دې 4 ورځې وروسته د جامشورو پریس کلب مشر بدال نوهانی هم مخپټو وسلوالو بیولې وو. د دوی د کورنۍ د غړو مظاهرو سربیره هم تر اوسه چارواکو د هغوی د غیبېدو په اړه څه نه دي ویلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه تاسو اوریدلی شئ. اوسم افغانستان ته ورزو د غزنې تاسو رپورټ درو رو د مارچ په اخیری اونۍ کې د ازبکستان په تاشقند کې د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي که څه هم افغان حکومت طالبان سره د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره خپل دریز نرم کړی او په وینا یو عملی طرحه یې وړاندې کړې ده خو بیا هم د تاشقند غونډې ته د طالبانو استازي نه دي ورغوښتل شوي افغان حکومت وایي ازبکستان او د مرکزي اسیا نور هیوادونو کولی شي د اقتصاد او تجارت له لارې د افغانستان او سیمې امنیت کې مهم رول ولوبوي فریبا ظاهر په دې اړه راپور جوړ کړی
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نسته دغه نړیواله غونډه د مارچ په 18 او 20 نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتان بلل سوي دي او ټاکل سوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي د وی په دې غونډه کې لدې کبل چې لبیلابلو هیوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ نوښته په یوې لامې کې ویل چې ډیر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی د دې غونډې لومړی ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي نور د پاکستان ایران ترکمنستان تاجکستان قرغیزستان قزاقستان روسیې چین عربي متحده اماراتو سعودي عربستان ترکیه بریتانیا جرمني امریکا ملګرو ملتونو او د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي افغانستان او ازبکستان 130 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودې سره بیلوي په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې سوې دي او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکې راغلی دی حکمت خلیل کرزی زیاته کړه چې د اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړین دي
زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده د ازبکستان د طرفه څخه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته موږ کولای شو چې چین ته موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو
د افغانستان لپاره د ځنی آسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي ځکه تیرونه یې په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي تمه کېږي د تاشکند د غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح سوي خو د طالبانو له لوري نه د منل سوي او همداسې بې نتیجې پاتې سوي ده
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو چارواکي وای د ګل پورز د نیپال په سرخر کټمنډو کې په نړیوال هوایي میدان کې د کوزیدو په محل د بنگلاديش وی الوتکې د غړځېدو په اړه پلټنې پیل شوې دي رويټرز خبري اژانس د بیلابیلو چارواکو څېړونکو سره د خبرو پر بنیاد لیکلي چې بیلابیل خواوي د دې پیښې زموري پر یو بل اچي د پیښې کې لږ تر لږ نه څولې کسان مړ شوي وو مليحه امیرزاده یې تفصیل درته وایي
په نیپال کې چارواکو د نهې په ورځ ویل چې پلټونکو د بنگلاديش راغورځېدلې هوایي الوتکې له ملبینه د پرواز ډیټا ریکارډر موندلی دی رويټرز خبري اژانس لیکي د غالوتکه چې د نیپال په سرخر کټمنډو کې د کوزیدو کوشش کولو د عملی په ګډون پکې لږ تر لږه نه حاصل وي کسان ووژل شول اژانس لیکي په کټمنډو کې د هوایی میدان انتظامیه او هوایی شرکت یو بل د ګل د ورځې د حادثې ذمهوار ګرځوي د هوایی میدان جنرل مینیجر راجکمار چټوري وویل چې د پرواز ډیټا ریکارډر یې ترلاسه کړی دی او په حفاظت سره ایښودل شوی دی نوموړي وویل چې د پیښې د لامل معلومولو په مقصد پلټنې پیل شوې دي د بمبارډیر کیو 1400 سیریز الوتکه د بنگلاديش له مرکز ډاکا نه روانه شوه چې پکې یو اویا مسافر سپارول د یو ایس بنگلا هوایی شرکت یو پایلټ ویلي چې د پرواز پایلټ کیپټن عابد سلطان د کټمنډو په هوایی میدان د کوزیدو ډیره تجربه لرله د هوایی شرکت ویان کمرول اسلام ویل چې سلطان د جاز چلولو تر 15,000 زیاتو غنټو تجربه لرله او د دغه هوایی میدان لپاره په خاصه توګه روزل شوی. هوایی کمپنۍ د میډیا هغه رپورټونه هم رد کړي دي چې ګواکې دغه الوتکه د 2015 کال په یو پرواز کې هم د کوزیدو په وخت په رن وی ښویدلې وه او تکنیکی مشکلات یې لرل. د ایرلاین مشر عمران آصف د پایلټانو په دفاع کې ویلي چې په کټمنډو کې د ګراوند کنټرول یا د هوایی میدان د کنټرول عملې سره د پایلټانو په ریډیو شوی خبرې د جرمنی د هوایی خوندیتوب یوې ویب پاڼې خپرې کړې دي. آصف د ګل پورس خبریالانو ته وویل چې د فضایي ټرافیک کنټرول روم لخوا پایلټانو ته ناسمې سیګنلې یا اشارې ورکړل شوې چې کیدای شي د حادثې سبب ګرځېدلې وي. خو بیا د نیپال د ملکی هوایی چلن ادارې او چارواکي د دغو خبرو تصدیق نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا او درنیو بجې شوې راځي له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز ور.
د پاکستان د سینټ لپاره صادق سنجرانی مشر او سمی مانډیوالا مرستیال مشر او وټاکل سو. پیپلز ګوند، تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان او بلوچستان صوبې څخه منتخبو آزاد سینټرانو د چیرمین د څوکۍ لپاره د صادق سنجرانی پر نوم موافقه وکړه او د هغه د مرستیال لپاره د پیپلز ګوند سلیم مانډیوالا بریالی کړ. د بلوچستان په ژبه او خلاصې فلازیلو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اسپیر سردار ماوران خان د غارین مچال لري ټول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست په ضد ویناوې شوې دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې دوی د آئین او قانون خلاف خبرې نه دي کړې، بلکې له پښتنو سره د روان ظلم خلاف یې ژغ پورته کړی. نن د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی چې د جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سول د خبرو امکانات وګوري. شغل میټس خبریالانو ته ویلي چې کله طالبان سره سیاسي جوړجاړی رامنځته شي نو اوس هم په افغانستان کې بریا ممکنه ده. امریکا وایي شامی حکومت، روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي. واشنگټن خبرداری ورکړی چې که شام، ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوی دیرش ورځنی ډزبندۍ مبینه سرغړونې ته دوام ورکړ، نو امریکا په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونو پورته کولو ته تیار ده.
اوریدونکو احمد شاه اعظمي تاسو ته خبرونو لنډیز وای او اوس بعد نجیب امیر جوړ کړې خبرونه وورو چې د مشال ریډیو مجله نومیږي او تاسو پکې نن پښتو ادب څخه اردو ادب ته ژباړل شوی آثار په اړه ډیر څه اوریدل.
د مشال ریډیو مجله د مشال راډیوي مجلې په نهاویایمه غنه کې درته زه نجیب امیر هرکلی وایم. دا ځل د یو شمیر هغو پښتنو ادیبانو، شاعرانو مبارزې ته کتنه کوو چې په اردو ژبه د شعر او نثر کتابونه لیکلي او یا هم د پښتو آثار اردو ژبې ته اړولې دي. په پاکستان کې اوسیدونکي پښتانه لیکوال ډیری وخت په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکنې کوي چې د پښتو ورځپاڼو، ویبپاڼو، رسنیو او کتابونو له لارې خپرېږي، خو یو شمیر نور بیا په دې لټون کې دي چې د خپلو لوستونکو دایره وسیع کړي. دوی په اردو ژبه لیکل کوي او آثار خپروي. د دغو لیکوالو څخه یو هم اسیر منګل دی چې د پښتو تر څنګ په اردو ژبه کې هم د پام وړ کار کړی دی. منګل وایي په شعر یې زور ونه رسید خو د پښتو نثر اردو ته اړول ورته اسانه او برېښېده.
ما په اردو کې څومره کار کړی، ما نثر کې کړی، شاعري ما نه ده کړې. په دې کې شاعري زما خیال دی چې هغه په خپله مورنۍ ژبه کې کېږي، په بله کې زمه دی چې هغه سړی کامیاب شي چې هغه په بله ژبه کې ښه شاعري وکړي. نو ما نثر لیکلی، نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي، تاسو هغې کې ستاسو تذکره شته، ستاسو د افسانو، ستاسو د بیبي د جن ملګري هغې پکې، هغې باندې ما تبصره کړي. هغه 500 افسانې کې 100 سال او هغه پښتو کې هم دی، خو ما بیا اردو کې مشبالی دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. او دې نه علاوه ما په هغه کې مختلفو اخبارونو کې د پښتو متعلق، د پښتو ادب پېژندلو ما په اردو باندې تدقیق سره کړی ده. لکه یو بل کتاب ما لیکلی، افسانه کوثر، هغه پسانه کوسار کې ما داسې چل کړې چې هغې کې ما د پښتو منتخب څلوېښت افسانې هغه ژباړلې دي او په اردو کې بیا خپرې کړې دي چې په هغې کې د بره پښتونخوا د دې پښتونخوا کراچۍ کې چا کار کړی جرمني لندن هر چېرته چې چا کړی نو ما هغې چې زما مخې ته راغلي دي نو د هغه افسانې ما ژباړلې دي دم چپ کړی فسانه کوسار نوم دی د هغه کتاب او بل به لس اته کاله په مختلفو اخبارونو کې دغه لیکلو دا کالم به ما لیکلو کیا سیری کیا رہائی مشرق به ما لیکلو بیا یو بل نو باندې جنگل میں منگل ما کراچی تا یو اخبار و هغې ته م لیکل کول نو اوس ما اوس هم اردو کې ما سره ډېرې مقالې دي لکه وقت وقت خلق ما غواړي لاور ته زم کانفرنس وی چې مقاله ولیکم یا کراچی ته لاړ شم چې مقاله ولیکم دا مقاله ما راغونډې کړې دي هغه کتاب نوم ما ورته کړی پښتو ادب کا مزاج هغه مختلف مقالې دي د پښتو او ادب سره متعلقه چې کم دغه دی هغه ما اردو ته راغلي دي دې مقصد دپاره اردو جانه طبقه خبر شي چې په پښتو کې هم په هر صنف کې هغه ناول دی که افسانه شاعري ده هغه کار کېږي نو دا کار امیر صاحب ما کړی.
اسیر منگل وای د پښتونخوا د لیکوالو او شاعرانو سره نوې مزامین شته. پښتانه د ویلو لپاره ناویلې خبرې لري نو چې څومره ژباړې هم له پښتون اردو ته شوي خلکو استاینه کړې ده.
تاسو ته خیال وکړئ کنه احمد فراز پښتونخوا کې زیږیدل او پیدا شو نو هغه په اردو کې شاعري کړې چې د هغه د اردو کې څومره مقبول شوي ده په اردودانه طبقې کې نو زما خپل خیال دا دی چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په هغې کې هغه د پښتون هغه مزاج په څه نه څه توګه هغې کې شامل دی نو په د پښتنو چې کومه مینټیلیټي ده او کوم رجحانات دي او کومې رویې دي هغه یقینا هغې دپاره ډېر د فکر وړ دي نو یو خو به زه دا ووایم چې پښتون یو داسې سوشل قوم دی یو مترقي قوم دی او بل ټولو نه غټه خبره دا ده چې پښتانه واکداران پاتې شوي دي نو د دوی په مزاج کې هغه خودي خودداري هغه واکداري دا څیزونه شامل دي نو د دې شاعري یقینا چې اوس باړلی شي نو هغې پکې ډېره زیاته دلچسپي لري او ډېر دغه سره د دې هغه کار چې کم کار وي زیار وي هغې ته ډېر د قدر په نظر ګوري زما خپل یو څو افسانې دي هغه په اردو کې هم ژباړلې دي په انګلیش کې هم ژباړلې دي نو هغې مطلب دا دی چې د پښتون چې کم مزاج دی کم فطرت دی هغه چې زمونږ په پوئټري کې څومره په ښه طریقه باندې ځای شوی دی او دې خلکو ته رسېدلې نو دې ډېر د هغې ډېره ستاینه کړې ده.
راشد خټک لیکوال شاعر او خبریال دی. نوموړی د پښتو ژبې ډېرې آثار اردو ته اړولې دي. خټک وایي په پاکستان کې اوسیدونکي د نورو ژبو خلک چې د ساحو ادب مینوال وي د پښتو ښکلو آثارو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. له نوموړي سره مو خبرې کړي او په سر کې دی د خپلو ژباړو په اړه معلومات ترکوي.
په اردو ژبه کې خو ما نثرونه لیکلي دي ژباړلي مې دي خپله مې هم کېدی شي څه کیسه مې لیکلي وي کم دغه کې چاپ وي اوس داسې کتاب مې نه دی خپل چاپ شوی اردو کې زما ژباړې چاپ شوي دي یو دغه د شپون صاحب ناول چې کوم دی اسمه سیاران د هغې ژباړه ده یاران غار په نوم باندې څو کاله پخوا ما کړې وه بل دغه د وکیل شنواري هغه کیسې دي 50 میلیونه هغه ما ژباړلې ده او کتاب په شکل کې چاپ ده 50 میلیون په نوم او بل هم د وکیل کتاب رنزوري هیلې دغه د خزینه او موضوعاتو باندې کیسې دي هغه د بانچ په نوم باندې ما ژباړلې ده دا بانچ لري دا اوس ته دغه سره دی پبلشر سره نو اوس پرې څو ورځې کې به چاپ شي لا چاپ نه دی دا نور دوه چاپ دي.
د اردودانه طبقه څومره علاقه مند ده د پښتو د نثر؟
ګوره دغه اثر خبره دې تاسو یو لنډ دغه وایم کنه پرون نه بل ورځ دلته دوه ورځې په اسلام آباد کې دغه د مورینه ژبو نړیواله ورځ په دغه باندې اساس باندې پروګرام را جوړ دلته د سندیانو را جوړ کړو انډس کلچرل فورم ورته وایي هغه کې دوه ورځې دغه فیسټیوال و کنه لکه لیکری فیسټیوال و ادبي مختلف سیشن وي پکې یوسف کې زما هم وي د شیر په والا هم دغه ژباړو په والا د ژباړو په سیشن کې چې ناسته کومه وشوه نو ما خبرې ممرې وکړې او دغه تاسو سره څنګه خبر کوم دغه خبرته پوزونه خلکو کول ما دوابول بیا مې د بلګې په توګه د وکیل یو لنډه کیسه واوروله چې ما ورته ژباړلې وه دا خلکو په اردو نه پوهېدل په پښتو نه پوهېدل نو د پښتو دوی ویل چې لکه مونږ وپوهېږو چې د پښتو لیکوالان څه سوچ کوي دا کتاب پخوا چاپ شوی دی 50 میلیون د هغې هغه یو کیسه د ډولۍ په نوم باندې هغه ډولۍ کیسه ما ډېره داسې زر زر واوروله ځکه چې خلکو پوښتنه هم ډېرې وې او ما ویل چې ډېر وخت ونه نیسم نو خدای خبر څنګه به مې اورولې ځکه چې ډېره زر زر مې واوروله خو ته باور وکړه چې هغه کیسه ما دغه خلاصه شوه نو هغه څومره خلک چې په هغه تالار کې ناست وو او حکم کس چې دا پروګرام ماډریټ کوو هغه دغه چې وو نتاک چې وو هغه بېخي چپ شو یو څو دغه سخت وخت پورې بېخي چپ وو بیا یې وویل وروسته وویل چې یاره زه خبر نه شم کولی او بخښنه غواړم زړه راغله نو دومره اثر یې وکړو په خلکو باندې دغه چې د شپون صاحب دا ناول چې وو دا خو هغه وړومبي دل چې موږ چاپ کړی وو پېښور نامه چاپ کړی وو داسې ډېر خور شوی نه وو خو موږ چاته ډالۍ کړی وو ورلېږلی دی خو بیا دوباره چې لاهور نه کله چاپ شو نو د ډېرو لرو ځایم نه ماته د یو هند نه وکړو کوم ځای نه یو چا ایمیل وکړو که نه چې دا کتاب دی او په دې باندې د لیکونکي نوم دی او د ژباړونکي نوم دی نور پتر ته نه لګي چې دا څوک دی او څوک نه دی موږ په افغانانو کې یو د خالد حسینی پیژنو او کای ټرنر کتاب ملوست دی دا کتاب خو ډېر لوړ دی دا چې ورته ترجمه کوو نو انالیسټ دی ولې نه کوو خلک خبر شي ته نه هغه سره یې څوک بار ملکو نه پیګم چې هند کې وکړ ته زه نه پیګم چې دا کتاب ته څنګه ورسېدلې دی دا څه د دې ریسپانس او د دې هغه ته نه چې تاسو وایې کنه خلک ډېر زیات خوښ کوو دا خو هغه ته دا دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې هغه ته چا ویلو چې ته دغه څه ژباړې کړې وې نو هغه راته ویل چې یاره دا که ښه وي که خراب وي زه په دې نه یم زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه دغه سوچ وپوهېږم خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري دا حالاتو ته په کم نظر ګوري بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول هغه بیا ډېر زیات خوښ شوي وو ما ته ویشته خو ډېر لوړ دغه دي لیکل دي او دا باید د نور خلک وژباړي وو ډېر دغه ښي
راشد ستاسو په خیال له پښتون چې اردو ته کمې ژباړې کیږي دا ډېرې شوې دي کار ورته ډېر شوې کنه کم شوې دي ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا هم څه چې زمونږ خو دغه د ژباړې روایت ډېر په خاره سره دي کنه د پښتون نور ژباړو ته چې خلکو به کولې دا یو غلط فهمي جو راوته پیدا شوې ده بلکې دوه غلط فهمي یعنی یو خو زموږ شخصي او یو عمومي اومه غره فهمي ته نه چې دا شپون ته کتاب چې ما دا ناول ژباړل دی ځکه نو ملګرو سره ته ویلي دي کلی کلی دی خو پته نشته دا څه وایي چې دا د پښتو رومبي ناول چې اردو ته ژباړل شو دا څه نه ده د پښتو دینه مخکې هم ناول نه ژباړل شي او ترکی سره ناول نه یو ډول ژباړل شي دینه مخکې هم دا یو خبره بل غره فهمي ته نه چې زمونږ د لیکوالان ملګري چې هغه هم په دواړو ژبو پوهیږي په انګلیسي یا په پښتو او اردو هغه ته څه فکر کوي چې دا ژباړه ادبي او هنري کار نه ده یعنی که زه دغه یو د چا یو کتاب یا یو کیسه یا یو ناول یا یو نظم یو غزل ژباړم اردو ته یا انګلیسي ته نو ولې خپل نه لیکم نو هغه حساب سره چې وګورې که داسې پرته ده چې دغه کومه اداره یو کتاب چاپوي او په هغې کې د پښتو دغه منتخب نثرونه یا نظمونه په کار وي نو یو چا ته ووایي او هغې ته هغه یې بیا وژباړي او خو خصوصي یو پروژه وي څو دانې چاپ شي کنه په یو څوک شي یا یو نظم نیمه ده چاپ شي خو دا که په شوق باندې نه ده شوی کار که دا د اردو مارکیټ ته وګورې زمونږ د خولي کلو ته وګورې مونږ ډیر ښه اثر لرو ډیر لوړ اثر لرو په پښتو شعر کې هم په نثر کې کیسه کې په ناول کې اوس خو دا نوی ځوانان ډیر ښه لیکل کوي ډیر جالب او اثر لرو نو دا که اوس په نړۍ کې ډیر مارکیټ ته پیدا کی ډیر لک کار شوی دی ډیر لک کار شوی دی چې په وګورم زمونږ د خپل لیکوالانو لیکلو ته وګورم او د مارکیټونو ته وګورم د انګلیسي او د اردو نو موږ هیڅ کار نه دی کړی
اسیر منګل او راشد خټک د پښتو نثر اردو ته اړولې خدا سي پښتانه هم شتا چې نیخ په نیغه په اردو کې شاعري کړې ده د مومند او قبایلی سیمې لیکوال شاعر او خبريال غلام حسین محب په پښتو ژبه د سو شعري ټولګو ل چاپول ورسته اوس په اردو ژبه خپل لومړی شعري ټولګ خبروي چې محشرستان نومیږي ل نوموړی سره مو مرکه کړي او په سر کې د خپل اردو شاعري پړغه گیږي
محشرستان د ما اردو شاعري دا اس میں چاپ تور کڑے دے ہاں نو اردو شاعری والے سر بو ما زما ڈیرا زڑا شاعری و اردو او یو وقت نہ پرتا وا زما د پختو شپ کتابوں نے چاپ شوی دی پختو دا شاعری او بیا می یو دا اردو شاعری او بل دا بڑو کیسو یعنی دا افسانو یو کتاب چاپ تا تیار پروت دے نو دا می تیرا مخ کو دا اردو شاعری او دا می چاپ کر او اس مخ کی انشاء اللہ ارادہ رچ دا افسانو والے کتاب ہم چاپ شی
خمویب سے پسنگا مدی خبری تا پام شو چی پا اردو جبا تاسو شاعری ہوکے
نو اردو تا پا دے لارو چی منگا تاس تا پتا چی پاکستان کی دا اردو ادب و دا پختو مقابلہ کی مخ کتل لے دے اگر وجہ دادا چی حکومتی سرپرستی اس تا حاصل دا بلا دادا چی پا اردو کی کم منگا اظہار کون آگا دا منگا دا پختانو آواز نورو جبو والا ترسی نو دا گا یو سوچم کرو بلا دادا چی ما مخ کیو نہ قبائل پنوں گی اور سالہ بچا کو نہ مومند نہ نو آغم اردو پختو دواڑو کہ نو دا سوال برات لو چہ رتا سو اردو کیم کوی نو من بام دا خبر کولے چہ اردو ورا تہم من گا خبر ور سی کم دا ترجمہ شی لکیا شیرونا نو دا یو پیدا پکے دا بل اردو دلتا من گا ویلم ڈیرا دا ما خپل ماسٹر چہ دے کم شپاڑا سم چہ دے آغم اردو کی کڑے دے نو دے وجہ دے تے میرے جہان دے تو
نو استاسو کتاب پیخور کے چاپی گی دا پاکستان نور اسی متبائی مرسوے کنا
او دا چاپ کی گی خو پیخور کی خو بیا با چی چاپ شنو انشاءاللہ بیا میرا دا دا بے دا سے خاص دینو لکا کراچی و لاہور تا دے اسلام آباد تا دے سانٹر تا جن مرگر سان خبر کرنی ناگی تا بام رسو چی دا کتاب التا عمر اسی
نو تاسو گنے چی دا پاکستان اردو دانا طبقہ دا پختنو شاعرانو دا اردو شاعرے لیوالا دا
دا ہوٹل زیاد لیوالا پا دیدی چیز کلا کالم لیکم یا پا دی صحابت یا مونگ تا پتا ہو لے گی نو اکثر چیز پنجاب صحابیان دی یا شاعران دی دوی رابط ہو کی نو اقیم دا ہوئی چیز تاسو دا پختنو پا کلچر بانے پا صحابت خبری وکی اور دا پختنو چکم شاعری دا یا نصر دے کدا ترجمہ شی نو ډیر شوم د ډیر کار په شوه دي خو اوی دې ته لیواله یی لکه څنګه چې مونږ واړو چې د پلان کې د اردو جب پلان کې دا سیمه شور دي یا د پارته یې نو دا شان ته اوی هم غواړي چې د پښتو کوم شاعری دی یا کوم نثر دی یا کوم आवाज دی یا ثقافت دی چې هغه اوی ته ورسی
په پاکستان کې خو عام تاثیر دا دی چې د نورو ژبو د ویونکو له خوا موجود دی چې پښتانه په اردو ژبه سم نه پویږي لیک لوس پکې په خانداز کې نشي کوله نو ستاسو په کتاب کې د غلطیو گنجائش سمره ده
نو دا خبره ستاسو صحیح ده چې په پښتون اردو لیکي یا اردو وای نو دا مسله به کې وي اردو ژبه کې دا کمال ده چې کله اردو تاسو وای نو ار سره ویلې شي کله یو بل ته د خبرې د پیغام د رسولو په خاطر موږ ګورو خو کله د ګرامر په لحاظ وګورو به ډیر مشکل ګرامر دی دی او زکه چې دې کې جبه ډېر زیات دي نو زما جبه کې د ما په خپلم دای کین دی ما ډېر ورګرو تا کړې لکه دلته اسار الله اظهار سه او په پنجاب کې لاهور کې اسلم کول سری صاحب یو ادیب شاعر نو ما غي ته خو ما اردو کې داسې مثلا نشته او زما عبور په اصل دی ان شاء الله داسې خبرو په کې نه وي البته دا خبره ستاسو صحیح ده چې اردو کې دا دغه ډېر جمع واحد مذکر مونث
خستاسو د پښتو شاعری شپک کتابونه چاپ شوی اوس چې په اردو کې تاسو شاعری کوي کتاب چاپوي نو درته ویل شي چې لمورنۍ ژبې پرته په بل ژبه کې شاعری کول څومره ستونزمن کار دی
پښتو کې دا خبره صحیح ده چې خپل ژبه کې چې څنګه شاعری کیږي دا چې په بل کې نشي کېدلی هغه کلاو اظهار کېدلی شي خو په اردو کې دا کمال دی کړی چاپي عبور حاصل شي نو په دې کې گنجائش ډېر زیات دی هغې وجه دا ده کې تا یو لفظ تانا غشی چیرا دے پزے زو سو لگم وزن ورانی کی یا باہر ورانی کی دما یا دلتا شاعری کے لگ پر غازی نو دا آغی پا بدل کی تاثر پینزش پک نور الپاس دا سے ملاوی دے شی نو دا کمی جایش پک دیر زید دیر وسیع جو بدا لکا سمندر نو کسو پردو بانی وبرو لری نو بید خپل جب گندے پدے کی دیر آسان تیشتا دے
محب صاحب زمونږ د پښتو شعر مضمون د اردو د شعر د مضمون سره څومره نږدېوالی یا لریوالی لري
دا خبره بالکل منما چې د زمونږ شاعری او بیا زمونږ د پیښور شاعری بیا زمونږ د پنجاب شاعری د دې فرق کارا فرق لري هغه وجه دا ده چې د ارز شاعری هم دا غزه تصویر وي دا غزه عکس وي نو پنجاب کې زمونږ په شاعری کې فرق شته خو زمونږ چې کوم شاعری ده نو دا شاعری د دې ځای تصویر دی او دا مونږه د سن پنجاب یا د نور اردو دانو خلکو ته رسول غواړو. نو فرق په کې هغه ته محسوس شي ځکه چې دا زمونږ آواز دی, دا د هغوی آواز نه دی. نو په دغې وجهې د هرې سیمې شاعري چې کومه ده همدغه ځای په شانته وي. نو هغوی به هم دا غواړي چې یاره مونږ نوې شاعري وګورو, یاره د دې خلکو د دې قبایلو د دې غرونو د خلکو شاعري به څنګه وي.
دا غلام حسین محب تر څنګ د بنو افتخار دورانی هم په اردو ژبه شاعري کړې او یو کتاب د شب یلدا په نوم خپور کړی دی. له نوموړي سره مو خبرې کړې. دی وای
د شب یلدا نه مخکې ما یو کتاب په پښتو ژبه کې هم اشته دی, مجموعه شعری د سروټ په نوم باندې. نو هغه اوه اته کاله مخکې هغه چاپ شوی دی. نور مې دوه مجموعې د پښتو هم تیارې دي, اردو هم تیارې دي. خو د پېښور یونیورسټي کې د تعلیم په دوران داسې هغه وایي چې د اردو لږه ډېره زیاته, چونکې خلک اوري او زیات لوستونکي دي, نو لږه ډېره اردو ما چې چانه زده کړې وه, نو ما وایي چې شاعري به پکې وکړو لږه ډېره. ته نو کوشش خو ما د هغې نه مخکې کولو, خو بیا وروسته مو لږه تیزه کړه خبره مواد ما سره مخکې مو
صحیح
اول ما د پښتو تیاري کتاب شایع کړو, هغې نه پس بیا مو د ترال مو مواد ما سره پروت وو. موبایل کتاب هم تیار دی انشاءالله, پنځلس شلو ورځې کې بل کتاب هم شایع شي انشاءالله.
صحیح. نو په شب یلدا کې ستاسو څومره شاعري چاپ شوې ده؟
نو دې کې خو اتیا غزل دي.
ښه.
او ورسره ناتم دی, یو قومي غونې غزل هم دی, پسې کتاب هم دی پکې یو شپږ اتیا.
صحیح.
اتیا پورې غزل یې پکې شاعر شي.
صحیح. نو دورانی صاحب کوجی تپوس در نو کو تاسو په پسکروټه په نوم په پښتو کې شعری مجموعه چاپ کړی و او خلکو ته رسیدلې و, مقصد مو څه و؟ تاسو په اردو ژبه د کتاب چاپ او تاسو غوښته چې دا د ډیرو خلکو ته ورسیږي, ځکه پاکستان کې اکثره خلک اردو وای او هغه په پښتو نه پوهیږي, هم دا مو غوښته که نور مقصدونه هم تر شای وو؟
بالکل. شاعر چې کوم دی جناب, نو دا خو خپل څه خیالات لري, څه احساسات لري, او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي, او بیا دا هم غواړي چې ډېرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره دا هېوادونه چې کوم دي په دې کې هم دا ویل کېږي, مو خلک هم پرې پوهېږي, دا خپل منشا مطلب یا مدعا یا جذبات احساسات پر هغو پورې رسول هم د دې ژبې وجه کېدای شي.
صحیح. تاسې د یلدا شپه یا شب یلدا کتاب چې دی څومره وخت مخکې چاپ شو چې او د خلکو هغه عکس العمل څنګه و؟ اتمان خو چې تاسو دا وایئ چې د شاعرۍ بله مجموعه هم چاپوئ, دا به هم په اردو کې؟
دوه د پښتو دي او یو د اردو ده, نو دا څه درې دي دا.
صحیح. او د اردو اوله مجموعه چې ستاسو چاپ شوه, د هغې نه پس د اردو دانې طبقې څه فیډبیک او څه عکس العمل؟
تاسو یو گزارش دا وکړم چې ځان خلکو ته رسولو لپاره خلک د تشهیر مختلفې ټکي استعمالوي یا اخپلوي. زما پیشه د وکالت سره ده, وکالت په خپل هم زمونږ دلته کې په بونو کې خپل های کورټ هم دی, نو دومره مصروفیات وي چې زه هغه کار خو نشم کولی لکه خلک اخبارونو ته ورکولو, بیا ټلویزیونونو ته تللو, بیا هلته کې خپل کتابونه رسولو. ما هغه خپل چې کوم خیالات او جذبات وو هغه ما راغونډ کړلو د کتاب په شکل کې مشایع کړل. او دا ده چې زما د بنو لکی مروت ډېر اسمیل خان لږ ډېر ملګري په پېښور کې خارک او څه لږ ډېر زیات کوهاټ په دې علاقه کې, یا لږ ډېر هزاره کې چې کوم مخکې نه خلکو سره معرفي وم, هغوی ته دا خبره ورسېده, نو هغوی خو ما ته ریسپانس ښه راکو.
صحیح.
او ډېر زیات یې ښه راکو لږ هم نه, نو په هغې په نسبت سره بقایا پاکستان د صوبې نه بهر د خیبر پښتونخوا نه بهر راځي, چونکې زما داسې رسائی نشته خلکو سره, داسې تعارف نشته, نو هغې لپاره هغوی که په خپله څه داسې کول غواړي شي او کتاب کتل غواړي, خو زه ورته اوزګار نه یم چې زه هغوی ته ځان ورسوم.
صحیح دورانی صاحب تاسو وایي چې یعنی په ژبه کې څه مشکل نشته، یا پښتون شاعر کولای شي زده کړې برابرې کړې وي او په شاعرۍ په اسلوب پوهېږي، په اصولو پوهېږي او ریاضت یې کړی، هغه په اردو کې شعر لیکلی شي. خو مارکیټینګ یو مسله اوس هم شته پښتنو ته، چې دوی که کتاب په اردو کې هم چاپ کړي خو بیرته به پښتانه اخلي. اردو ژبه والا ته به کم تعداد کې رسیږي او یا به نه رسیږي؟
جناب دو سیزن دی، یو دا دی چې سړی وای چې دا کتاب زما روزګار ذریعہ جوړ شي، شاعری زما مطلب دا چې دا انغری د ګرمول پر ځای جوړ شي، دا د پاره خو بل خلک ته هغه خلک دا کوشش کی ضرور کوي چې هغه خپل کتاب ځای په ځای ورسي، په خپل اور پسې وګرځي. یعنی که زه دا وایم چې بعضې کسان په ترخ کې کتابونو بنډل ونیسي، کله یو ځای ته منډه، کله بل ځای ته منډه، جی دا زما کتاب دی او دا زما کتاب دی. اللہ تعالیٰ فضل دے ما خفلی روزگار سے ما تا خودی سی ضرورت نہیں تھا، بس زمان چونکہ خفل لیو جذبات اگا مارا غم کرلو، بس اردو زبا کی ما تا لگ دا سے سہولت غم محسوس شده بازے نو باغی کے ما تا دے ضرورت نہیں تھا جزا یا پنجاب تلار شما یا کراچی تلار شما کنتا او زخل کتو مجیرہ سے کتاب ما چاپ کرے گا
سینا دا پیسو دا پارا خونا خود دی دا پارم چی استاسو دا لستون کی چی دی دا دوی اغا دائرہ وسی شی او یوازی پیسو دا پارا نا خود استاسو دا شعری اغا تا ورسی دا غا خسی خوبا مجرد کیس رازی کن
رڑکی ہو کراجی ہوں جما ہو جب یو تو اوزگار نیم بل بارا طریقی دے نیسے ما خپلو لکا غازد کا خلق خلق استعمال ہے دا علاوہ یعنی کہ زما خودی زما خوداری او زما عزت نفس پکې نه مجرو کیږي نو زه به کوشش کوم چې خپل کتاب ورسوم.
صحیح الله پاک مو عزتمن لره افتخار دورانی صاحب در ته ویل شي ځنی خلک په دې نظر دی چې شاعری چې دا په مورنۍ ژبه کې خکې دی شي
چې په ژبه باندې لږ ډیر د چا عبور وي معمولی بسترس دا غوي چې په انګریزي کې چې په عربي کې فارسی کې نو هغه زیاته خکول شي زمنګا ډیرو ملګرو لکه اظهار صاحب ذکر تاسو کړه هغه د اردو شعبه کې پخپله استاد دی نو ته اردو ورکلا نو هغوی په اردو کې وکړه خو چې څو پورې د رمو یو خبره ده یا د طریقه کار خبره ده نو له شعر ټولو تقریبا اصول یو دی قاعده یوه ده بس دومره پورې دي چې چاته کومه ژبه سمه ورځي نو هغه په رمو ژبه باندې لاړ شي په هغه اصولو په قاعده باندې لاړ شي نو په مکه ژبه کې ډېر مخکې لاړ شي.
مننه افتخار دورانی صاحب په دې برخه کې د خبرونې زنه پیغام تاسو ته به سمره ممکنه وي که تاسو نه یو اردو شعر وو ممکنه ده
نو دا اردو کې تاسو ما سره پروت چې ما ته خدا سي حافظه زما دا چې ډیره درسته نه ده
صحیح
او د اردو کتاب ما سره پروت دی
نو دینه به ورو ده تاسو شب یلدا د شعر کتاب نه به یو غزل ور
شب یلدا نه به عزت یو څو شعرونه وو ما غزل ده دیر وړ کې ډیر کې دغه لای چې مطلب دا چې هر وسیله نه بدل ډالا هر وسیله نه بدل ډالا اب کے تو راز دا بدل ڈالا
اب کے تو راز دا بدل ڈالا
مت پھر کے ان کی یادیں نہ ڈھونڈ لیں پھر سے ان کی یادیں نہ ڈھونڈ لیں پھر سے میں نے اپنا مقام بدل ڈالا اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے زندگی کا نشان بدل ڈالا جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کارواں بدل ڈالا
میں نے وہ کارواں بدل ڈالا کیا بات ہے
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کار وہاں بدل ڈالا او برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے بارہا آستاں بدل ڈالا اور شوق ہے درد آشنائی کا شوق ہے درد آشنائی کا دھوپ سے سائباں بدل ڈالا اور اب جو عنواں غزل کا غم ٹھہرا اب جو عنواں غزل کا غم ٹھہرا ہم نے طرز بیان بدل ڈالا او دا شیر توجہ وڑ مچے رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
تم نے کیوں بعد بام بدل ڈالا.
اور ذکر اس بے وفا کا آتے ہی, ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا. ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا. اور آخری غزل مقتل کی, تج دیا افتخار نے ہنسنا, تج دیا افتخار نے ہنسنا, اس نے اس کا جہاں بدل ڈالا.
دا افتخار دورانی خبرې مو واورید چې په اردو ژبه شاعری کړي, دا غو یو غزل مو هم په اردو ژبه واورید. په دې هیله چې خوان مو ترې اخیستې وي, له همدې سره د مجلې دا غنه تړو او تر بلې ونې درنه اجازه غواړو. بلې ونې بعد د نورو نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای پامان.